السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ 2015 کال د مئی د میاشتې شپږمه نیټه ده. ملیحه میرزاده او تاسو د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې هرکلی وایم. په خبرونه کې د تاسو لپاره کورنۍ او سیمه ایز رپورټونه لرو. 19 پروګرام حجره هم د خبرونې په نیمایي برخه کې شته، خو اول خبرونه له بوریوال کاکړ اورو.
لومړی د مهم خبرونو سره ټکی د کاشغر او ګوادر د تجارتي لارې د اړولو پر ضد نن په کوټه کې د عامه نېشنل ګوند په غوښتنه هړتال ترسره کیږي. د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب عباسي وایي ترهګر به بیا دې ته نه پرېږدي چې قبایلي سیمې یرغمال کړي، او د سعودي عربستان بادشاه د خلیجي هیوادونو پر مشرانو غږ کړی دی چې د ایران پر ضد ودرېږي. اوس بشپړ خبرونه. د کاشغر او ګوادر د تجارتي لارې د اړولو پر ضد نن په کوټه کې د عامه نېشنل ګوند په غوښتنه هړتال ترسره کیږي. د عامه نېشنل ګوند د بلوچستان صوبي مشر اصغر خان اڅکزي نن مشال راډیو ته وویل چې د صوبي ګوندونو او تجارتي سازمانونو د دوی د دې ګام هرکلی کړی دی.
حمایت لري ورسره د مور سره دلته د کوچ شهر تجارانو تنظیمونه انجمنونه چې تجارت ټول د مور سره په دې اتال کې د حمایت اعلان کړی دی. زما په خیال په وطن کې یو داسې ګوند نه، یو داسې انجمن نه، یو داسې تنظیم پاتې شوی نه دی چې د مور سره په دغه کې خپل د حمایت اعلان نه دی کړی.
په ځانګړې توګه پښتانه ملتپال ګوندونه تور لګوي چې د پاکستان مرکزی حکومت د کاشغر او ګوادر ترمنځ تجارتي لار له پښتون میشتو سیمو پنجاب ته اړوي، خو حکومتي چارواکي دا خبره ردوي. د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب عباسي وایي ترهګر به بیا دې ته پرېنږدي چې قبایلي سیمې یرغمال کړي. سردار مهتاب عباسي دا څرګندونې د سې شنبې په ورځ بومند جنسۍ ته د یو ورځني سفر پر مهال کړي دي. د وویل
کسی بھی دہشت گرد کو
دے وائی چھ مونگ با کمی اتر حگر ہم دیتا نا پریدو چھ حقا دی زمونگ سیما یرغما لکڑی مونگ با ترد اخیر پوری حقا نا پریدو او دا سیما بطری پا آمن کے ساتھو او دوباره بورتا موقع نو ورکو چھ گینی حقا دی زمونگ آمن تبا کڑی زکا چھ دا تیر لسیزا مونگ دیر پا تکلیف کی تیرا کڑلا
ہم نے بہت تکلیف میں گلا
سردار مهتاب عباسي وویل په قبایلي سیمو کې به د اولس او حکومت ترمنځ د کمزوري سوي تعلق بیرته ټینګولو هڅه کوي. نوموړي د مازور خلکو د ماشومانو د تعلیم لپاره د 25 لک روپیو یو فند هم جوړ کړی دی. په افغانستان کې د کوچانو او ځایي خلکو ترمنځ د شخړو د هواري لپاره کمیشن جوړ شوی دی. د دې کمیشن د جوړولو امر ولسمشر اشرف غنی ورکړی و. د دې کمیشن هدف دا دی چې په درې میاشتو کې دننه د کوچانو او د ملکیت اسناد او په ټولو ولایتونو کې د کوچانو او ځایي خلکو ترمنځ شخړې وڅېړي او هغوی ته د حل لاره ولټوي. ولسمشر اشرف غنی په دې اړه د سې شنبې په ورځ په ار کې جوړ شوې غونډې ته وویل چې دا یوازې د کوچانو او هزارګانو مسله نه ده، بلکې دا د یو سراسري افغاني مسله ده چې د ده په وینا همداسې حل ته اړتیا لري. د دې کمیشن مشري به حاجي دین محمد، اسدالله وفا او استاد محمد اکبري کوي. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز ال سعود د خلیجي هیوادونو پر مشرانو ژغ کړی دی چې د ایران پر ضد ودرېږي. سلمان بن عبدالعزیز ال سعود دا څرګندونې د سې شنبې په ورځ د خلیج د همکارۍ سازمان سرمشریز ته په وینا کې وکړې. د غونډه په داسې وخت کې ربل سوې وه چې د یمن د یاغیانو پر ضد د سعودي عرب په مشرۍ د ائتلافي ځواک له هوایي بریدونو د ولسي وګړو د اغیزمنېدو په اړه نړیواله اندېښنې مخ پر زیاتېدو دي. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند هم په دې غونډه کې شریکو. نوموړي لومړنی اروپایي مشر و چې په دې غونډه کې ګډون وکړ. نوموړي ویل چې فرانس له همدې مسلې سره مخامخ دی کومه چې دې سیمې ته ورپېښه ده. فرانسوا اولاند زیاته کړه چې د خلیج د همکارۍ سازمان په غونډه کې د دې لپاره ګډون کړی چې د خپلې کلکې همکارۍ باور ورکړي. د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې سوې دې غونډه کې د کوربه هیواد تر څنګ د بحرین، کویت، عمان، قطر او متحده عرب اماراتو مشران هم شریکو. اروپایي کمیشن وایي د ایران او اروپایي ټولنې ترمنځ به د ایران د لانجمن اټمي پروګرام په اړه خبرې اترې د مئی پر 12 بیا پیل سي. درې ورځې وروسته به په دې خبرو اترو کې د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو استازي هم شریک سي. په استرالیا کې د بیا پیلیدونکې د خبرو اترو هدف دا دی چې د ایران د ایټمي وسلو جوړونې مخه ونیول سي. د اروپایي کمیشن په بیان کې ویل سوي چې د اروپایي ټولنې د سیاسي څانګې مشره هیلګا شمید، د ایران مذاکراتي استازي عباس عراقچی او مجید تخت روانچی به د مئی پر 12مه په ویانا کې په خپل کار پیل وکړي. بیان زیاتوي چې دا مذاکرات کوونکي به د تړون د هغه چوکاټ پر متن کار کوي چې د څو میاشتو له خبرو اترو وروسته د اپریل پر 2 نیټه په سویټزرلینډ کې پرې هوکړه سوی وه. دواړو خواوو یو دایمي تړون ته د رسیدو لپاره د روان کال د جون میاشتې 13مه نیټه سره ټاکلې ده. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د شام په حلب ښار کې حکومتي ځواکونو او یاغیانو دواړو بشري حقونه تر پښو لاندې کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان پرون په یو رپورټ کې ویل چې د ولسمشر بشار الاسد د ځواکونو ځینې ګامونه د بشریت پر ضد د جرمونو په زمره کې راځي. رپورټ وایي چې د حکومت ځواکونو لخوا په دې ښار کې د یاغیانو پر ضد د بې پروا هوایي بمباریو له کبله په پراخه کچه عامه خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. یا سازمان ویلي چې همداسې د حکومت ضد یاغیانو په توغندیو د بریدونو پر مهال ولسی خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. رپورټ وایي چې د شام په جګړه کې ښکېلې دواړې غاړې خلک تښتوي، په ناقانونه توګه یې په بند کې ساتي او بیا یې شکنجه کوي. د خبرونو پای او سم تاسو د کرنسیو بې او د موسم حال له احمد الله څخه اورئ.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخیستل شوي د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 102 روپۍ 60 پیسې اخیستل کیږي او 102 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 114 روپۍ 50 پیسې او 114 روپۍ 80 پیسې. یو پاوند 155 روپۍ او 155 روپۍ 40 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 20 روپۍ 80 پیسې او 23 روپۍ 10 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپۍ 40 پیسې او 20 روپۍ 35 پیسې. او یو افغاني په 1 روپۍ 80 پیسې اخیستل کیږي او 1 روپۍ 20 پیسې خرڅول کیږي. او وسته موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ به د پیښور او کوټې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په بنو کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 25، په بنو کې به زیات نه زیات 20 او کم نه کم 25، او په کوټه کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل، او د کرنسۍ او بیې او د موسم حال مو د احمد الله نه واوریدو. په خبرونه کې به واورې عوامي نېشنل ګوند نن په کوټه کې هړتال اعلان کړی دی، لامل یې څه دی؟
دغه منصوبه چې کومه تبدیلي تاسو پکې کړې ده، کوم بدلون تاسو پکې راوړی دی، دا هیڅکله د بلوچستان خلک منلو ته تیار نه دي.
د خیبر پختونخوا گورنر وایي چې وسوالو ته به د بیا راتګ موقع نه ورکوي. معلومات درکو، روانه میاشت په خیبر پختونخوا کې په کېدونکو بلدیاتي انتخاباتو کې د ځوانانو لپاره هم سیټ مختص شوې دي. ځوانان څه وایي؟
یوت باره کې خو خاص سیستم نشته، لکه دې چې کوم خپل پروسیجر ورکړي. یوت باره کې عملي خطه باندې د دې کردار هم نشته، لکه د خدمت په حساب، د ترقې په حساب کم دی او قوم کلی.
په هفتوار پروګرام حجره کې به د ننګرهار د بټي کوټ ولسوالۍ په حقله معلومات واورې.
بټی کوټ کې شروع کړل یو نه د سترو پورې ټولې ستونزې ستونزې دي. بټی کوټ په ولسوالۍ کې په ټول د دې دومره پر اوږو دومره امکاناتو سره هم یو انچ سړک په پوښ شوی نه دی.
لمشال ریډیو سروسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږئ. عوامي نشګون نن په کوټه کې کاربندیز اعلان کړی چې آل پارټیز اکشن کمیټي او ځایی تجارانو یې هم ملاتړ کړی دی. یادګون د گوادر کاشغر تجارتي لارې له پښتون میشتو سیمو نه داړولو پر ضد تیرونه د دې کاربندیز اعلان کړو چې روسو یو شمېر نورو ګوندونو هم ملاتړ وکړ. عوامي نشګون وایي پر همدې موضوع به د روانې میاشتې پر 14مه نیټه په کوټه کې ټول ګوندیزه غونډه کوي. په دې اړه نور حال له کوټې د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر راکوي.
د کوټه ښار نن د چهارشنبې په ورځ د گوادر کاشتر کوریډور د اړولو پر ضد د احتجاج په توګه تړل شوی دی. د دې کاربندیز اعلان د تېرې میاشتې په 28مه نیټه عوامي نېشنل ګوند په یوه ولسي غونډه کې کړی چې وروسته یې یو شمېر نورو سیاسي ګوندونو او د تجارانو اتحادیو د ملاتړ اعلان وکړ. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر خان اڅکزي مشال راډیو ته وویل ټولو سیاسي او جمهوري ګوندونو یې د دې هړتال د ملاتړ اعلان کړی دی.
نننی اټکل کې تقریبا د صوبې ټول سیاسي جمهوریت او مذهبي قوتونو حمایت لري او سره د مور سره د کوچ شهر تجارانو تنظیمونه
تر دې وړاندې د عوامي نېشنل ګوند په شمول یو شمېر نورو ګوندونو د سې شنبې په مازدیګر د بلوچستان اسمبلي مخې ته لاریون وکړ او غوښتنه یې وکړه چې د اسمبلۍ غړي او اعلی وزیر دې د دې لاریون د اړولو پر ضد مرکز ته سخت احتجاج څرګند کړي تر څو د دوی په خبره همدا کوریډور له پښتون میشتو سیمو څخه تیر شي. اسخر اڅکزی وایي وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ ورته همدا باور ورکړ چې تر هغه وروسته دوی د اسمبلۍ مخې ته احتجاج ختم کړ.
بالکل ابھی مشتراغلی ابھی باندې خبر مجر واضح کله موږ د بلوچستان اسمبلی صرف پر قرارداد در حد پوری مطمئنه نه سوکې نه سلې په کار دا دي چې حکومت بلوچستان خصوصا وزیر اعلی پر دې حواله باندې د پر وفاق باندې د بلوچستان د خلکو غم غصه او خشم ډیر واضح کې او هغه ته ډیر په کلکه توګه ووایي دغه منصوبه چې کومه تبدیلي تاسو پکې کړې ده
د ویل ورده چې د پاکستان او چین ترمنځ شاوخوا 3000 کیلومتر اوږد گوادر کاشغر کوریډور لومړی پلان سوی چې د بلوچستان له پښتون میشتو سیمو او خیبر پښتونخوا څخه به تیریده. خو وروسته داسې راپورونه مخې ته راغلل چې دا کوریډور یې له پښتون میشتو سیمو څخه پنجاب ته اړولی. که څه هم د پاکستان مرکزي حکومت بیا بیا وایي چې دا کوریډور یې پنجاب ته اړولی نه دی، خو د عوامي نېشنل ګوند په شمول ډېری نور ګوندونه بیا وایي مرکزي حکومت په دې اړه رښتیا نه وایي چې اوس به د همدې لپاره د روانې میاشتې پر 14 نیټه د پاکستان مرکزي حکومت شاوخوا ټولو سیاسي ګوندونو ته بریفینګ ورکوي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د خیبر پښتونخوا گورنر مهتاب خان عباسی ویلی دی چې ترهګرو ته به د بیا راتګ موقعه نه ورکوي او سیمه به له هغوی نه پاکوي. نوموړي پرون د مومندو ایجنسۍ د دورې پر مهال په خبرو کې ویل چې په قبایلي سیمو کې په 13 کلونو کې یو شمېر مشران وژل شوي، انفراسټرکچر تباه شوی او د حکومتي ادارو او اولس ترمنځ تعلق کمزوري شوی. خو دوی به هڅه کوي چې هر څه پر خپل ځای کړي. په دې اړه شاهنواز ترکزی نور حال راکوي.
د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب خان عباسی ویلی چې په ترهګرۍ کې د محمود ایجنسۍ یو شمېر مشران وژل شوي، خلک له یېرې سره مخ وو او دولتي عملداري ډېره کمزورې شوې وه. د محمود ایجنسۍ د سرکاري یوې ورځنۍ دورې په مهال گورنر خیبر پختونخوا د مزدور لپاره د 15 لک روپیو یو فنډ هم مقرر کړ چې به پرې د دغه ولس بچي سبقونه وایي. ولې 15 لک روپۍ د مزدورانو د فلاح او بهبود لپاره مقرر کړلې؟ دا زما دویمه دوره ده او دا زما پوره کوشش شته چې مونږ دلته د اولس لپاره د امن د بحالۍ ترڅنګ اعتماد هم ورکړو. هغه د حکومت او د عوامو ترمنځ چې کوم تعلق کمزوره شوی هغه هم دوباره بحال کړو. زمونږ انفراسټرکچر ډیر خراب شوی دی چې هغه په ځای شي. گورنر خیبر پختونخوا وویل چې هغوی به دا سیمه د هر رقم ترهګرۍ نه پاکوي او امن براولي. دی وایي چې مونږ به کوم یو ترهګر هم دوی ته نه پرېږدو چې هغه دې زمونږ سیمه یرغماله کړي. مونږ به تر د اخیره پورې هغه نه پرېږدو او دا سیمه به ترې په امن کې ساتو او دوباره به ورته موقع نه ورکو چې ګنې هغه دې زمونږ امن تباه کړي، ځکه چې دا 13 لسیزه مونږ ډېره په تکلیف کې تېره کړله او د ده سره د سیمې ځوانانو او مزدورانو په یو ځای ملاقات وکړه او خپلې غوښتنې یې ورته وړاندې کړې چې گورنر پرې هم په هغه وخت د هواري لپاره هدایات جاری کړل. یو مزدور سره مې خبرې وکړې.
شبیر احمد او مومند ایجنسۍ کې د بلاند لپاره بل چا دومره اعلان نو کړی لکه د گورنر صاحب چې د بلاند تعلیم لپاره د فلاح او بهبود لپاره چې کوم اعلان نو وکړه، نو دا زموږ لپاره ډېر افسر افزادي.
نوید مومند هم د ځوانانو لړخه نمایندګي وکړه او د گورنر سره یې ولیدل. هغه د گورنر لخوا د نوي کالج او د ځینې نور اعلانونو ته په څه نظر ګوري؟
د ایجوکیشن لپاره د مطلب مختلف قسمه اکټیویټیز لپاره گورنر صاحب اعلانات وکړل آن د سپاٹ، یقینا زه دا اپریشیټ کوم.
گورنر خیبر پختونخوا چې کوم مهال په غلنه هډ کوارټر محمود ایجنسۍ کې داخل شو، نو د محمود ایجنسۍ په سړکونو د ګاډو تګ راتک یو سات لپاره ودرولی شو چې ولس د سرک په بندولو خفګان څرګند کړ. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمود ایجنسۍ.
دا مشال ریډیو دا
په دې وروستیو کې داسې خبرونه مخې ته راغلي دي چې د پاټا د اصلاحاتو کمیشن لخوا په وړاندې کړل شو وړاندیزونو کې ویل شوي چې کېدای شي اف سي آر قانون په راتلونکو نورو کلونو کې هم پر ځای وساتل شي او هیڅ بدلونونه پکې ونه کړل شي. بلخوا قبایلي ولس وایي که د اف سي آر په هکله د پاټا د اصلاحاتي کمیشن دا وړاندیزونه ومنل شو بخښنه غواړم، نو په سیمه کې به موجوده قانون نور هم سخت کړل شي او د پاټا د پرمختګ مخه به ونیول شي. انیس اجمل پر دې موضوع رپورټ جوړ کړی چې ستاسو پام ورته راګرځو. د قبایلي سیمو د اصلاحاتو کمیټې مشر او د خیبر پختونخوا پخانی چیف سیکرټري اعجاز قریشي ویلي دي د قبایلي سیمو د پرمختیا او ځایي ولس ته د انصاف او اسانتیا ورکول لپاره یې د اصلاحاتو یو جامع پیکج حکومت ته وړاندې کړی دی. نوموړي له مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي چې په دې وروستیو کې دوی حکومت ته د اف سي آر قانون، ځایي حکومتي نظام فاټا ته حیثیت ورکولو، د فنډس شفافیت او دغسې د پرمختیا په برخه کې د نورو اصلاحاتو راوستلو په لړ کې ځینې وړاندیزونه حکومت ته وړاندې کړي دي.
پروپوزل سره مونږ اگری کوله، هغه مونږ دوی کې واچولې دي. هغه کې لوکل ګورنمنټ چې کوم سیستم فیچرز وو هغه مونږ دوی کې کړي دي، چې ایجنسی کونسل فورن جوړول پکار دی، سینسس پکار دی، اور دینا پس الیکشن ضروری دی. لیکن دا سجیسٹ کری دی کہ سورا چیک پوسٹ نہ لی بابا ایجنسی کاؤنسل نام دی راشی کہ سورا پیسے کلیکٹ کی گی دا یو ٹرانسپیرنٹ یو بینک کے شامل جمع شی فاتا ٹریبیونل چلے اسٹیٹس اور ریکروٹمنٹ چلے ہائی کورٹ پشان ریٹائر ہائی کورٹ ججان بھی داموں آئے کے تجویز کر دی تھی کہ چا سر زیادہ اوشی فورن چلے آگا اپیل اور چلے آئی تا ریلیف ملا رہی دی.
بلخواد اپریل پر دیر شما دا ایکسپریس ٹریبیون رسپانې په یو اداریه کې هم راغلی دي چې په دې وروستیو کې په فاټا سیکرټریټ کې د فاټا اصلاحاتي کمیشن لخوا یو مسوده وړاندې کړل شوې چې پکې ویل شوي کېدای شي په فاټا کې اف سي آر قانون نور هم د لسو کالونو لپاره پر ځای وساتل شي. د قبایلي سیمو د وکیلانو د اتحادی یو غړی عبدالکریم محسود وایي که اف سي آر قانون کې په راتلونکو نږدې کالونو کې اصلاحات ونه کړل شو نو دا به د سیمې د ترقۍ مخه نیول وي.
خو زه نه پوهېږم چې دوی یي چې لس کاله پر به په اف سي آر کې د اصلاحات یا ترمیمات بند وي. دا خو غیر قانوني غیر آئینی خبره ده، ځکه چې دا دوی د آئین لاندې هم دا څه نشي کړی چې په یو قانون باندې غیر قبایل خلق ته بندیز ولګوي. البته که قبایلو دا ویلي وای چې چونکې قبایلو کې مسئلې دي شورش دی او په دې وجه باندې مونږ لس کاله چې کوم ځای لږې اصلاحات او ترمیمات نه کوو نو بیا څه اصل دلیل دا خبره اخیسته.
بلخوا د پېښور های کورټ پخوانی چیف جسټس میا اجمل چې په 2008 کال کې په اف سي آر قانون کې د اصلاحاتو لپاره وړاندیزونه هم ورکړي دي، د سوات مثال ورکولو سره وایي په فاټا کې په فوري توګه د اف سي آر قانون ختمولو سره به حالات نورم ګډوډ شي او نتیجې به یې ډېرې خرابې وي.
اف سی آر فوری طور ختمول چاہیے جس سارا بدیر کمپلیکیشن جوڑی گی سواد کی اندر سے یہ دم ریگولیشن سے ختم شو نو اگر نفس یہ ویکیوم را گئے ہو ویکیوم نفس گیا سارا بادی ویل سے شریعت والو کلو ویل سے رواج والو پکار دار دی چھے گریجویلی پاکستان لا دا ایکسلنٹ کی نو اگر سارا بدائی چھے داخل کو اگر مائنڈ سیٹ چاہیے اگر تبدیل نشی اور ایکسپٹنس سیٹل دینی اللہ چاہیے اگر بدی ایکسپٹ کی.
خلافاټا سره تعلق لرونکي کارپو ایاس وزیر وایي تر څو چې قبایلي سیمو ته واک نه دی ورکړل شوی تر هغې د نورو خلکو لخوا د فاټا د ترقۍ لپاره وړاندې کړل شوي وړاندیزونه نشي عملي کېدی.
نو د اف سي آر نام زموږ زړه سیم دی او په 14 کالو کې په فاټا کې هر هغه څه شول چې فاټا خلکو ته سوچ هم نشته وایي څو پورې چې د فاټا خلک خپلواکي نه وي ورکړې نور خلک د فاټا دپاره فیصلې کوي دا په کومه دنیا کې چا کړي دي. د فاټا خلکو نه تپوس څوک نه کوي او کمیشن ورته جوړ کړي چې ته فیصلې وکړه هغو خلکو ته پرېږده چې په چا دا څه به راځي.
یاد دی وی چې د اپریل پر وروستیو ورځو کې هم په پېښور کې د قبایلي سیمو د سیاسي ګوندونو د اتحادی یو غونډه شوې وه چې پکې د ځینو ګوندونو غړو له مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي وو دوی په دې وروستیو کې د فاټا د اصلاحاتو کمیشن لخوا وړاندې کړي تجویزونه رد کړل، ځکه چې په دې مسوده کې داسې خبرې دي چې فاټا سل کاله نور هم په شا کوي او په اف سي آر کې یو بل سخت قانون رامنځته کوي.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 628، لنډو څپو 2130، 15360، 15960 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای سي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان په قبایلي سیمو کې ګڼ شمېر غیر حکومتي ادارې پرمختیايي او د پوهې راوستلو پروژې ترسره کوي، خو ځایي ولس وایي چې دغه پروژې یوازې په کاغذونو کې وي او دوی ته ګټه نه رسیږي. په فاټا کې د غیر حکومتي ادارو او د دوی د کار په اړه مجید بابر دا رپورټ جوړ کړی دی. راځي چې واورو.
په قبایلي سیمو کې د حکومتي ادارو ترڅنګ په لسګونو غیر دولتي ادارې هم د پرمختګ او آگاهۍ پروژې پر مخ وړي، خو د ځایي ولس په وینا په یادو سیمو کې یو شمېر غیر دولتي ادارې د بهرنیو هیوادونو او مالي ادارو نه فنډونه اخلي، خو د هغې ګټې ځایي ولس ته نه رسي. د قبایلي سیمو د خبریالانو د اتحادیې پخوانی مشر صفدر داوړ وایي چې دا مهال قبایلي سیمې د غیر دولتي ادارو لپاره د ذاتي ګټو یوه لویه سرچینه جوړه شوې ده.
کراچی کے چکم ناستی چکم ڈونر ایجنسیز دی نام خدا قبائلی خلقو یادوی یا آئی ڈی پی یادوی یا سنز یادوی دا قبائلو وہ التا چونکہ اپروچ نہ کی گی دا دی التا فنڈ دی یوز کوائی نسی نو کانفرنس ہو کی یا سیمینار ہو کی نو آپ دے دی تا ڈونر دیرے غصے پیسے ور کری.
قوبل خواد خیبر قبائلی سی میں سرا تعلق لرون کی دا بشری حکونو کارکون کی ناہید پریدائی وائی چکسو ہم پیوش میر پر مختی برخو کی سنا سکارونا غیر دولتی دارو تر سر کری دی، خو کدغا غیر دولتی دارے پخپل پروجو کی دا زائی ولس شمولیت یکی نکری نو نتیجے بے خوی بلخوا. په قبایلی سیمو کې د کارکوونکو غیر دولتي ادارو د اتحادیې فاټا این جی اوز کنسورشیم چیرمین زرعلی خان اپریدی بیا وایي چې په یادو سیمو کې د پرمختګ ټول کارونه د فاټا سیکریټ او بهرنیو هیوادونو مالی ادارې نیخ په نیغه کوي او نور ادارې یوازې د آگاهۍ په پروژو کې بوختې دي.
کار کوي نو یقینا پوهې کې زبون د مشران چې کومې خبرې کوي نو هغې کې داسې خبرې شته، او خاص کر د یون ایجنسیز دي
خود فاٹا سیکریٹ پخوانے ویان عدنان خان بیادا خبر ردوی چې ګوندې په قبایلی سیمو کې غیر دولتي ادارې په مالی درغلو کې ملوث دي او زیاتوي
کم کارونه چې این جی او کوي نو هغه چونکې داوی خپل یو مینڈیٹ یہ خپل لگا کے لگی آئی مختلف انٹرنیشنل ڈونر طرف نہ ہوگی تو فنڈنگ ملا دی گی حکومت پاکستان داوی باقاعدہ رجسٹریشن کے اور داوی پر کار کر رہے باندھے نظر ہوں ساتھی.
دا فاٹا این جی اوز کنسورشیم چیئرمین زرعلی خان اپریدی وائی چی دا محال پا قبیلی سیمو کی دا سلو نزیاتی غیر دولتی اداری کار کوی او رس پا رس دا غشمیرہ نور ہم زیاتی کی.
دا وو مجید بابر. لا پاکستان خبریدونکو ډان رسپانی په لیکنه کې د هغه هواد د قبایلی سیمو د وروسته پاتې والی موضوع راخسته چې لیکي د قبایلی مسلې هغلته د اصلاحاتو معرفي کولو په تشو خطرو خبرو نه بلکې د جدي ګامونو په پورته کولو سره هوارې دي شي. لیکن مهمه برخه له هارون بچاورو
د ډان ورسپانې لیکنه وایي د قبایلي سیمو د پرمختګ په اړه د پاکستاني ریاست بې غوري د دې سبب شوې چې وسلوالې ډلې هغو سیمو ته مخه او خپلې جرډې پکې مضبوطې کړي. د پاکستان ریاست خپل دغه کوتاهي هله ومنله چې د سیمې خلکو بې ساري قربانۍ ورکړې. دا مهال په قبایلي سیمو کې د آئینی، قانوني، سیاسي او همداراز انتظامی اصلاحاتو راوړلو خبره کیږي. فاټا اصلاحاتي کمیشن چې د خیبر پختونخوا ګورنر یو کال وړاندې جوړ کړی و تېره اونۍ یې حکومت ته خپل وړاندیزونه ورکړل. له دغو سفارشاتو څخه مهم هغه دا دي د آئینی اصلاحاتو لپاره د یوه بل کمیشن جوړول، د فرنټیر ټریبونل د غړو شمیر له دریو څخه څلورو ته زیاتول، په هر یو ایجنسۍ یو نیمه قبایلی سیمه کې ځایي شوراګانې یا کونسلونه جوړول، او د یوه ګورنر کونسل جوړول چې د ایجنسیو د کونسلونو ممبران او همداراز د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلی سیمو د خلکو استازي به غړیتوب پکې ولري. په لیکنه کې د فاټا اصلاحاتي کمیشن پر کار نیوکې شوې دي چې وایي په قبایلي سیمو کې د نافذ اف سی آر قانون د له منځه وړلو لپاره یې کوم وړاندیزونه مخته نه دي راوړي. لیکنه د پاکستاني آئین د 238 مادې په حواله وایي چې د پاکستان په پارلیمان کې جوړ شوی هیڅ یو قانون تر هغې چې د هیواد ولسمشر یې منظوري ورنکړي دا رای کار یې قبایلي سیمو ته نشي غځېدی. دغه راز د قبایلي سیمو اوسیدونکي د انصاف لپاره د پاکستان اعلی عدالتونو ته لاسرسی نه لري. لیکنه زیاتوي تر هغې چې د قبایلي سیمو د اوسیدونکو د اصلي مسلو د حل په موخه رښتینې هڅې ونه شي د اصلاحاتي کمیشنونو جوړول او د هغو لخوا یوازې وړاندیزونه مخته راوړل کېدل به کومه ګټه ونه لري.
څوښته کرشته چې زموږ د پښتنو تپوسو کې او موږ ته یو لار وخی
دا ماشوم مې غې کې ما ډې کنده تا پوری ځان داسې زنګول ما دا ماشوم مې بچو بچا پډې را شون لور مې د غې نه لاړه برخم لاړه لپټم لاړه چپلم لاړه
خلې موږ ته کاتون راکړو وو چې موږ او پولیس لاس ګروا پولیس د سپارت کار کې اول د ته پیای دا چې څه بنای
مشال رادیو د بے وسه او خاموش خلکو غاک
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلې اوریدلې او لیدلې شي. ورزو یو بل رپورټ ته چې په خیبر پښتونخوا کې پر روانو بلدیاتي انتخاباتو کې په لومړي ځل د کلی د کونسل په سطح د ځوانانو لپاره هم یو سیټ اعلان شوی چې پر دې چوکې یو شمیر ځوانان ووټونه ته ولاړ دي. دا چې ځوانان په دې اړه څه وایي او پر دغه چوکې به د منتخب شوي کس څومره واک وي، فرخنده اسد یې په دې اړه نور تفصیل راکوي.
په خیبر پښتونخوا کې د مې په دیرشمه نیټه بلدیاتي انتخابات ترسره کیږي. په دغه انتخاباتو کې دا ځل په لومړي وار د ځوانانو لپاره هم یو سیټ اعلان شوی. په دغه انتخاباتو کې هر یونین کونسل په دریو یا څلورو ویلج کونسلو کې تقسیم شوی دی. په دغه ویلج کونسلو کې بیا یو سیټ د ځوانانو لپاره ټاکل شوی دی. دغه سیټ ته یو شمېر ځوانان چې پکې زده کوونکي هم شامل دي ولاړ دي. د نوښار نه ضلع ممبرۍ ته ولاړ د عوامي نېشنل ګوند نیاز امین بیا وایي د ځوانانو لپاره د دغه سیټ اعلان د خیبر پښتونخوا واکمن ګوند تحریک انصاف ځکه وکړه چې دا وښایي دوی ځوانان په دغه عمل کې لپامه نه دي غورځولي، خو بیا د دوی رول یې نه دی واضح کړی.
یوت باره کې خو څه سیستم نشته لکه دی چې کوم خپل پروسیجر ورکړی. یوت باره کې صرف دومره دی چې عمران خپلې پارټۍ کې چې کوم د سره یوت تلکان ولاړ دي که نه، چې دوی پرې صرف خوشحالي چې هغه د یوت یو برخه وکړه. نور بیا عملي سطح باندې د دې هیڅ کردار هم نشته، لکه د خدمت په حساب، د ترقۍ په حساب، کوم د یو قوم کلي که نه، په هغه لیول د دې سم نشته. جنرل یو جنرل شو، جنرل چیف یو کسان شو، یو یوت دپاره بس دې ته مخکې خپل بیا دې ته مخکې خپل یو کس لم بي دا کردار نه معلوم چې زه به څه کوم که نه. لکه د سره ټول ینګ
د خیبر پښتونخوا په یو شمېر ضلعو کې بیا ګڼ ځوانان د یوت سیټ ته ولاړ دي، خو په زیاترو برخو کې جنکۍ دغه چوکۍ ته نه دي ودرېدلي او په ځینو کې بیا د ښځو لپاره مختص شوي سیټونه هم خالي تللي دي. د جماعت اسلامي، پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند د بلدیاتي انتخاباتو د رابطه کمیټې غړي شګفتا ملک په دغه انتخابي عمل کې د ښځو د رول په اړه بیا وایي:
پارټیسپیشن خو په دیم ډیر زیات کم دی. یو خو دا شی دی دومره زر هغه کړه نه دی کې هغه سي هغه خلکو ته ټایم ملاونه شو چې خلک پکې خپل سرکی سره یو ځان کوي کې. بل دا دی چې ښځې غریبانانه په دې پوی نه دي. په دې کې خو زیاتر هلکې و تاسو ګورئ چې هلته به ښځې دیم نه.
د مردان ضلع د یو ویلج کونسل د ځوانانو د سیټ لپاره یو آزاد امیدوار شاه سعود بیا وایي په دغه عمل کې د ځوانانو رول ډیر مهم دی.
زما په اړه کې دا ده چې ماته د څوک خدمت وکړي او ووایي چې یاره دا خدمت والا کوم چې زه په پټو سره وکړم او خپل راته زور نشته چې په خپلو یو له وکړم. نو زه هم چې تعلیم پوزه خپله دا ده چې زه هم چې انشاءالله تعالی په تعلیم په باره کې سمنډه یې کوله یک نمبر کوم. یو شوه دویمه ده چې نشنه ادیکارو کې تصدیق مزدیق دا خبرې دي. دا زموږ ځکه زیات تر مسله ده پاره مولال تور کې یو وسط یې ګرځي یو قسم ولې ساین نه کوي نه ولې څوک. زه هم چې دویم نمبر زما دا خبره شوه او دریم دا چې کاو دا پنده کوم پیسې دې زکات دا زم چې دا زیات تر زخ خپل دغه تر وړم چې د خلکو لپاره مینه ورکوم او د خلکو د څه تکلیف نه.
د الیکشن کمیشن ویان خورشید عالم بیا وایي په خیبر پښتونخوا کې په روانو بلدیاتي انتخاباتو کې دوی ته د یو لکو زیات درخواستونه ترلاسه شوي دي چې پکې ښځې او ځوانان هم شامل دي.
یو لاک درې سره پنځه سوه دویش درخواستونه جمع شوي دي. په دې کې لس زره چې دي نو هغه ریجکټ شوي دي. اوس 93,231 درخواستونه اوس تقریباً کار روان دي. دا د ښځو تعداد هم ته نه دی راغلی. اوس دا فکر را ځي او دا یو لاک چې کم کسان دي نو د دې نه تاسو به نظر غوره شئ چې دا هم اوس فروش.
د خیبر پښتونخوا د حکومتي ویبپاڼې تر مخه په هر ویلج کونسل کې د لسو نه تر پنځه لسو پورې امیدواران کېدلی شي چې پکې به جنرل سیټس د پنځو نه تر لسو پورې د آبادۍ په بنیاد وي. دوه د ښځو، یو مزدور کسان، یو د اقلیت او یو سیټ به د ځوانانو لپاره وي.
ټولې صوبه کې ما فرسټ پوزیشن واغستو.
په دې خبرونه کې د پښتنو ښځو د ژوند حال درکو.
ښوونځي په مخ دوی نه پرېږدي ځکه چې دوی وایي چې دا پښتو ده او لسې ده. د خلکو نه کار اخلو او لکه مطلب دا خلک دا نورې زنانه دي اړو مخکې لاړې نه شي که نه.
پوری کنه واړه داړې شي پکې بنده نو اخو له چا نه لې کېږي که
نه.
د هرې شروع په ورځ په کم یولس بجې بجی او د هر زیارت پورس په کم 2 بجی لما فرخندا اسد سرا. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږئ. د مسفخین یو نیمه بجه کېدونکې د لنډ خبرونه به یوارې بیا له بوریوال کاکړه واورو.
د کاشغر او ګوادر د تجارتي لارې د اړولو پر ضد نن په کوټه کې د اومنیشنل ګوند په غوښتنه هرتال ترسره کیږي. د اومنیشنل ګوند د بلوچستان صوبې مشر اصغر خان اسکزي نن مشال راډیو ته وویل چې د صوبې ګوندونو او تجارتي سازمانونو د دوی د دې ګام ملاتړ کړی دی. د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتا عباسی وایي ترهګر به بیا دې ته نه پرېږدو چې قبایلي سیمې یرغمال کړي. سردار مهتا عباسی دا څرګندونې د سېشنبې په ورځ مومند ایجنسۍ ته د یو ورځني سفر پر مهال کړي دي. په افغانستان کې د کوچیانو او ځایي خلکو ترمنځ د شخړو د هواري لپاره کمیشن جوړ شوی دی. د دې کمیشن د جوړولو امر ولسمشر اشرف غنی کړی و. د دې کمیشن هدف دا دی چې په درې میاشتو کې دننه د کوچیانو د ملکیت اسناد او په ټولو ولایتونو کې د کوچیانو او ځایي خلکو ترمنځ شخړې وڅېړي او هغه ته د حل لاره ولټوي. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز ال سعود د خلجي هیوادونو پر مشرانو ژغ کړی دی چې د ایران پر ضد ودرېږي. سلمان بن عبدالعزیز ال سعود دا څرګندونې د سې شنبې په ورځ د خلیج د همکاري سازمان سرمشیز ته په وینا کې وکړې. دا غونډه په داسې وخت کې رابلل شوې ده چې د یمن د یاغیانو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ د ایتلافي ځواک له هوایي بریدونو د ولسي وګړو د اغېزمنېدو په اړه په نړیواله توګه اندېښنې مخ پر زیاتېدو دي. او اروپایي کمیشن وایي د ایران او اروپایي ټولنې ترمنځ به د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه خبرې اترې د مئی پر 12مه بیا پیل سي. درې ورځې وروسته به په دې خبرو اترو کې د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو استازي هم شریک سي. په استرالیا کې د بیا پیلېدونکو د خبرو اترو هدف دا دی چې د ایران د اټومي وسلو جوړونې مخه ونیسي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کړل. اوس په پښتوار پروګرام حجره کې د ننګرهار د بټیکوټ ولسوالۍ په حقله معلومات واورئ. باز محمد عابد د پروګرام کوربه دی. دا پروګرام مخکې هم نشر شوی دی. راځئ چې یو وار بیا یې واورو.
حجره د کلیوالو او سیمیزو مسلو په حقله د خلکو باسونه او د حل لاري.
د مشال رادیو قدرمن و اوریدونکو، باز محمد عابدیم او د نننۍ ورځې د اجري خبرونې کوربه یم. نننۍ اجره مو د ننګرهار ولایت د بټیکوټ ولسوالۍ په ستونزو جوړه ده. بټیکوټ ولسوالۍ د جلال آباد ښار نه د تورخم په لور په 45 کیلومترۍ کې د پاخه سرک دواړو غاړو ته پرته ده چې یوې برخې ته یې پورته بټیکوټ وایي چې لوړتیا شبدیانې او سیپایي لوی او مشهور کلی دي. او لپاخه سرک نه شمال لور ته د بریکاو میشوانی چاردئی لاچپور امبرخانه او د تکیه په نوم کلی مشهور دي چې دغه ټولو کلو او ګوشتې ولسوالۍ ترمنځ د کونړ سیند تیر شوی دی. د یوې غیر رسمي سروې په اساس دغه ولسوالۍ آبادی 2,00,000 ته رسیږي چې اکثره خلک یې په زراعت او مالدارۍ بوخت دي. د بټیکوټ ولسوالۍ اړوند زرګونه جریبه ځمکه باندې سرکاري باغونه جوړ شوي وو چې پخوا له دغه باغونو څخه مالټې او زیتون د خوانی شوروی اتحاد جمهوریتونو ته صادرېدل، خو په تیرو جنگونو کې باغونه له منځه تللي وو او په کرنیز ځمکه اوښتي وو. خو اوس په کې بیا د باغونو د جوړولو چارې پیل شوې دي. د بټیکوټ ولسوالۍ په حدوداتو کې د شاړو په نوم یوه غونډۍ هم شته چې د ګندهارا تعذیب نښې نښانې په کې څرګندېږي، او له دې نه علاوه د اخوند موسی په نوم یو زیارت هم په کې شته چې مریدان یې اوس هم د مار او لړم د مخنیوي لپاره خلکو ته شګې دموي. او لکه څنګه چې د پښتنو د نورو کلو او بانډو رسم او رواج دی، د بټیکوټ خلک یې هم پالي. دا ځل مو اجره د بټیکوټ ولسوالۍ په ستونزو جوړه کړي. یو مشر ته مخامخ یم، اول به خپل نوم واخلي او بیا به راته د خپلې ولسوالۍ عمده ستونزه په ګوته کړي.
زما نوم حاجي حبیب الله ولسی د بټیکوټ د ولسوالۍ یو کشر سپینګیری یم. نو محترمه، ستا خو کور آباد او بچی دي لوی، دغسې ډېرې پوښتنې زموږ نه شوې خو څه نتیجه یې نه ده ورکړې. او په بټیکوټ کې که شروع وکړو، د یو نه د سلو پورې ټولې ستونزې ستونزې دي. اولنۍ ستونزه خو دا ده چې په بټیکوټ په ولسوالۍ کې د ننګرهار په ټول ولایت کې 2 ولسوالۍ موږ ویو چې دي خود یہ ویشتو لو سوالے او کہ ارز ال پوخ سڑک تیر شوی دی او تیر رسیدری خود بٹی کوٹ پول سوالے کہ پتول دی دوبر پر رو دوبر امکانات سرم یو وین سڑک پ پوخ شوی اندی اولاند استم دادا چ سڑکونه ټول خام دی
نو تاسو دغه پوخ سڑک غوښتنه کله کړی د حکومت نه
خو حساب وکونی او دونیم زره وار خوراغری او واری مرجی مریضم کړی او کاغذونه مور کړی او وکسونه ولا استری هغه ولا ور کړی خدا چای بنو پختنه نه کړی
زما د معلوماتو د مخې د بټی کوټ ولسوالۍ د سپین غر په لمنه کې پرته ده تبن سیلابونه به راځي دغه سیلابونو نه خو تاسو متضرره کېږئ نه
نه خو صاحب موږ ډېر متضرر یو ډېر سیلابونه راځي دوه درې خوړونه دي همیشه چې باران وشي او سیلاب راشي بندۍ ویسي هغه بندۍ بیا څوک نه سازوي موږ ارزو کو پیشنهادات وکړو خو بلکل څوک پوښتنه
په دغه دیارلس څوارلس کلونو کې چې د کلو د پراختیا د ریاست په چوکاټ کې ملي پیوستون د استنادي دیوالونو پروګرام لري ستاسې په کلي کې ستاسو په ولسوالۍ کې دغه پروګرام نه دی سرسره کړی
که په دې باندې اوس تشریح کوو نو ټول وخت په همدې باندې نیول کېږي هغه پروژه چې د انکشابي په نوم باندې وي یا د سیلاب او د خوړ د غاړې دپاره راځي نو د دې اتمه فیصدي بډي کوټه رارسېږي دا اوه فیصدۍ همالته په مرکز کې او بیا په جلال آباد کې او بیا په ریاست کې او بیا بې د آخر دغه موجوده ټیکهدار سره چې زر متره استنادي دیوال منظور شوی نو بټي کوټ یې هغه آنې ثانې له پنځه متره رارسېږي هغه پنځه متر کې بیا پر شو کې خاوره ګډه وړه کې او هېڅ دیوال وشي او نه ښه وشي او نه بد وشي
نو ستاسو په کلي کې به انکشافي شورا هم وي دغه انکشافي شوراګانې د دغه مواظبت او د دغه غوښتنه کوي که نه یې کوي چې یو څه خراب شي بیا دې جوړ کړی شي
زه په خپل کلي کې د انکشافي شورا زه رئیس یم او ما څلور پروژې صادر کړي دي او انشاءالله چې کله یې څوک کتنه کوي زه هغې ته تابعدار یم پنځلس کاله مخکې مې صادر کړي او اوس یې ولا خیمه بلکل ولا خیمه چې ما کوم کار کړی انشاءالله هغه زه عملي خو دی شم
یعنی تاسو اوس هم فی الحال د انکشافي شورا رئیس یې
اوس یې بلکل اوس
نو د ولسوالۍ ډېرې ستونزې باید ړومبی د تاسو سره مطرح شي دغه ستاسو د ولسوالۍ خلکو سپینګیرو مشرانو د خپلو ستونزو په اړه ضرور تاسو ته یادونه کړې ده تاسو بیا څه کړي دي
ستا سوال خو بالکل په دې مول کې په ځای باندې دی د کلي او د نږدې بانډو خلک د کلي انکشابي شورا سره اړیکه نیسي چې زموږ دا مشکل دی دا مشکل دی دا مشکل دی خو بیا هغه د شورا رئیس او یا ټوله اعزازي چې د ولسوالۍ په سر کومه شورا صادر شوي د انکشابي دهات په نوم شورا یادیږي هغه چې صادر شوي نو دا مشکل دوی د هغو سره شریکوي او بیا د هغه د ولسوالۍ شورا رئیس بیا ځي د مرکز یا د بل ځای سره دا بیا شریکېږي
خو تاسې د انکشافي شورا د رئیس په توګه دغه د ولسوالۍ په کچه باندې چې ستونزې موجودې دي مثلا د استنادي دیوال دی او د سرکونو چې ستاسو ځمکې تخریبوي دا تاسې د حکومت سره شریکه کړې ده حکومت څه کړي
موږ سبا دا د حکومت سره څو وارې او څو زره وارې شریکه کړې ده خو دا به دومره به حکومت هم موږ ملامته ونه ښیو لکه مثال موږ چې دا خپل ځان ملامته وښیو په کار دا ده چې دا د شورا رئیس یا د انکشافي شورا رئیس پاتې کړو د دې شي دغه زیاته وکړي غوښتنه خو چې دا نه ده شوی او بټي کوټ له کار نه دی شوی دا دغسې شی دی
یو بل کاکا سره ناست یم تاسو به اول خپل نوم والی او بیا به راته ووایئ چې ستاسو د ولسوالۍ په کچه باندې د صحت په هکله کلینیکونه شته که نه شته
زما نوم وکیل حسنالله دی او د بټي کوټ د ولسوالۍ اوسېدونکی یم فعلا لپاره د ماغه کلي د انکشافي شورا رئیس یم
رئیس صاحب که دا راته ووایئ چې ستاسو د ولسوالۍ په کچه او په کلو کې کلینیکونه موجود
بله زما کلینیک یو کلینیک موجود دی او یو بل کلینیک هم شته دی چې هغه د چاردۍ په کلي کې سین په غاړه کې دی چون دغه رسمي کلینیک چې د دولت د خوا نه کوم و چې هغه مخکې د سرک نه پاس د بټي کوټ د ولسوالۍ تر څنګ موقعیت لرلو د نن نه تخمیناً یو لس کاله وړاندې دغه رسمي کلینیک چې چون هغه د وخ ولسوال د ماغه کوز کلي و دا کلینیک رسمي کلینیک یې کوز کلي ته انتقال کړه دغه کلینیک اوس فعلا د یو موسسې سره دی چې د هیلنټ په مخکې د ایم سي و اوس هیلنټ په نامه موسسه ده یو ډېر محدود وړوکی کلینیک دی چې یعنې په هغې کې یعنې هېڅ قسم دوایي نشته دی چې هغه مریضان کوم دې ته راشي اکثره مریضان مطلب یا جلالآباد ته ځي او یا پېښور ته ځي یعنې داسې دغه کلینیک چې هلته د دغې خلکو صحیح طریقه باندې هغه تداوي پکې وشي یا د شپې د خوا نه یا د ورځ د خوا نه هغه وجود نه لري
نو دا تاسې د چاردۍ د کلي کلینیک یادوئ
بله نه موږ د بټي کوټ د ولسوالۍ تر څنګ کلینیک یادوو
مرکزی کلینیک
مرکزی کلینیک دی خو پرسمیتو کی مرکزی به چې دی غد سین په غاله کې چاردې په کلی کې دولت سره چې کوم مرکزی دی
د لاسمانه لري چې د ولسوالۍ سنگ کې چې د ټولو ولسوالۍ د پاره دی هغه محدود دی او هغه چې چاردې کې دی التی به مرکزی کلینیک وړي
بدبختانه چې ما مخکې درته ویل چې د نن لس کاله وړاندې د چاردې د کلي ولسوال چې سر ظریف نومېده چې هغه د بټکوټ ولسوالو په هغه وختو کې هغه په خپل د ولسوالۍ په دوران کې دغه کار وکړو چې مطلب د کلینیک رسمي انتقال کړو چاردې ته او دا یو فرعي کلینیک پاتې شو.
دغه فرعي کلینیک چې اوس د ولسوالۍ څنګ کې پاتې دی او د بازار په منځ کې دی د دې سهولت څنګه دی؟
دغه فقط دومره سهولت به وي چې یو مریض بس راشي او هغه یو تسلي به یې وشي چې ولا زه کلینیک ته تللی وم خو نور په دې کې داسې سهولتونه نشته چې د یو مریض دې په صحیح طریقه تداوي وشي هغې ته د دوی ورکول شي هېڅ نشته پکې داسې.
په دغه برخه کې تاسې د انکشافي شورا د لارې د حکومت سره دغه ستونزې سره شریکې کړي که شریکې کړي وي څه یې کړي تر اوسه؟
موږ دغه ستونزې چون ما مخکې درته ویل چې دا رسمي کلینیک نه دی دا اوس هغه د موسسې خوښه ده هغوی خپل پنډونه لري هغوی د دغه کلینیک دپاره چې کوم پنډ تعین کړی دی که یا لس زره وي او یا شل زره وي خو هغه به هغه د کلینیک مسؤلینو سره وي د هغې نه اضافه مطلب دولت کوم دغه ورسره نه کوي مرسته او کومک نه کوي چې یعنې موږ خپله غوښتنې کړي په خپل ځای کې مخکې تا د زموږ د یو بل ډونه د انکشافي دیهات کارونو په هکله باندې پوښتنه وکړه زه به دومره درته ویم بټکوټ کې یوازې صحیح برخه کې دغه نه دی چې مشکل موږ لرو یا ستونزه لرو د بټکوټ په ټولو اړخونو کې موږ ستونزې او مشکلات لرو چې هغه یوازینۍ خبره دا ده چې تا دغه نه یو پوښتنه وکړله چې تاسې د انکشافي کارونه همدا اوس په ننګرهار کې چې د بټکوټ د ولسوالۍ د انکشافي دیهات د خوانه کمې پیسې مخکې راغلي وي هغه خلاصې شوي په خپل ځای کې خود بینزلي کمې پیسې چې راغلي دي په ننګرهار کې کامې ولسوالۍ ته ورکول شوي دي سرخو ته ورکول شوي اما بټکوټ ته نه ورکول کېږي چې هلته امنیت نشته دی او حال دا چې هلته که امنیت نه وي او دغه زه درته دا ویم چې د چاردۍ په سیمه کې همدغه د انکشاف دیهات د لارې نه کارونه شوي دي دغه پروژې هلته پلي شوي دي همدا اوس د چاردۍ په کلي کې د جنکو لیسه وجود لري د هلکانو لیسه وجود لري اما موږ یو چې امنیت نشته.
ښه دا ستونزې خو تاسې مې یادې کړي ستا نه وړاندې ملک کاکا مې یادې کړي د دغه ستونزو د حل دپاره اوس د حکومت نه څه غواړئ؟
موږ د حکومت نه دا غوښتنه ده چې لکه څنګه چې مطلب نور ولسوالیو ته چې هغه دوی وایي چې دا په امنیت کې دی باید همدغه شانتې د بټکوټ ولسوالۍ ته چې دا د بټکوټ د ولسوالۍ یعنې یو حق دی او باید دغه حق ورته ورکول شي دغه پیسې ورته انتقال شي چې دلته کارونه شروع شي او دا د بټکوټ خلک په خپل ځای کې په کار مصروف شي یوې خوانه به ورته کار وشي هغه ستونزې مشکلات چې کوم لري نیمګړتیاوې لري چې هغه د ویالو په برخه کې دی یا د بندونو په برخه کې هغه مشکل به یې راپاشي او د بلې خوانه به خلک په کار کې مصروف شي مطلب خلکو ته به یو حلال رزق روزي وګټي او بله برخه یې مطلب په امنیتي برخه کې خپل امنیت راځي چې ځکه چې خلک په کار مصروف شي خلک مشغول شي نو خپل امنیت هم ورسره راځي.
د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو باز محمد عبیدیم او د اوجری په نننې خبرونه کې ستاسو قربایم. دا خبرونه مو د ننګرهار ولایت د بټکوټ ولسوالۍ په ستونزو جوړه ده. اوس یو ورور ته مخامخ هم دی باول را تخپل نوم واخلي او بیا به خپل سیمه کې په امنیتی وضعیت رڼا واچوي.
زما نوم ملک انور خان د بټکوټ د شبدیانی کرے د برو شاشکر اوسیدونکو. امنیت خو الحمدلله ډیر ښه جوړ دی. په دې ټول د ډیر لس کالو کې چې کومې پیښې د بټکوټ ولسوالۍ کې شوې دي نو زه شي حساب کوم ما سروې کړې ده. خدای مې د غاړې نه بندې چې سل کسان لګېدلي دي خو حکومت نامه خدا دومره کامیاب شوی دی چې یو کس یې موسه پورې نیولی دی تورن کس دا چې دواړه ادارې هلته طالبان هم حاکمان دي او حکومت هم حاکم دی خو یو هم توانېدلی نه دی چې هغه د پیښې عامل یې نیولی دی او که ویم نیسي په پیسو باندې خوشي کوي او موږ یو منلی دی چې حکومت کامیاب شو دا سړی ونیول.
تاسې په خپلو خبرو کې ویلي چې په تېرو دیارلسو کلونو کې ستاسې د ولسوالۍ به یو سل کسه تهدید شوي وي وژل شوي وی به وی او زخمین شوی به وی خو نه حکومت په تور سوګونی ولو او نه هم طالب او بل دا چې تاسو په خپل خبرو کې ویلي چې الته د طالب حکومت هم دی او د حکومت واکم چلیږي دا لا سمانه
د حکومت د دین ناسم چلند او درشپت خورې نه خلکو مخه طالب ته کړی ده. الته موږ د طالب په پیسو میسو پوښونی دانش د طالب مدافع ما موږ په خپل تل چې ټول مسلې موږ را کړی موږ خلاصې کړی دي خو دلته د حکومت ته مسله د شاو تر رسیدلې ده چې د هغه واړه ماره نه رانیول شي مې ربانه اسکر پور یغو د تسترګ وزن ویل شهر د مالو شهر کی خلک ډیر پتنګ راغلی په تل د ډیر لسکالو کې.
د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو اوس په ګډه یو سندر اورو بیا بیرته اوجری تر ګورځو او د بټی کوټ ولسوالۍ د خلکو سره په پاتې ستونزو خبرې کوو. مشال رادیو قدرمن اوریدونکو باز محمد ابیدیم او د ننګرهار ولایت بټی کوټ ولسوالۍ ترغلیم او دلته د خلکو سره د حجرې په خبرونه کې د دوی په ستونزو خبرې کوو او بیا به هڅه وکړو چې د چارواکو په وړاندې د دوی ستونزې کېږدو. اوس یو ځوان ته مخامخ یم او له دوی نه به د دوی په ولسوالۍ بټی کوټ کې د تعلیمي روجان په اړه باندې وپوښتو. تاسې به اول خپل نوم والی او بیا به راته ده ووایئ چې په کلي کې مو تعلیمي روجان څنګه دی، ښوونځي لیسې مکتبونه شته او که نه شته؟
زما نوم محمد ابراهیم صمیم د ننګرهار ولایت د بټی کوټ د ولسوالۍ اوسېدونکي. د ننګرهار د دویش ولسوالیو تر څنګ د بټی کوټ په ولسوالۍ کې معارف شتون لري خو هسې نه، لکه څرنګه چې اساسي قانون زموږ ولسونو ته اعاده کړی دی او د هغې په برخه کې ولسونه حق لري چې زده کړې ترسره کړي، هسې نه دی یاده راځو دې ته چې د ننګرهار د ولایت او خصوصا دیارلس کاله د ولسمشر حامد کرزي په دوره کې وزارت معارف یو ډول سیاسي ښکار شوی دی. لامل دا و چې هر یو تنظیم چې خپل وزیر وړاندې کړی بیا خپل خلک وړاندې کړي دي، هماغه و چې د تعلیم عام تعلیم مخه نیولې. معارف په ننګرهار کې عموما په ټولو ولسوالیو کې مشکل لري او د معرف د کیفیت برخه چې ده هسې نه ده لکه څرنګه چې زموږ ځوانان او زموږ ولسونه حق لري. د بډیکوټ په ولسوالۍ کې د معرف د کیفیت کچه چې ده ډېره ټیټه ده. یو خو امنیت ډېر بد تاثیر غورځولی دی، زموږ ځوانان نشي کولی چې ښې زده کړې ترسره کړي. د دې تر څنګ هلته چې د معارف کوم ضرورتونه دي هغه نه رفع کېږي. د دې تر څنګ د دولت هغه نظارت چې د معارف نه ترسره کړي په تدریسي او اداري بهیر کې هسې نه ترسره کېږي.
دغه ضرورتونو ته تاسو اشاره وکړله، عمده ضرورتونه ستاسې د معارف په برخه کې څه دي؟
موږ د معارف په برخه کې کاساساتو ته یو ګورو، تعمیرات د معارف چې دي په نش باندې بدل لی، ځکه د معارف اداره جوړه شوې خو بیا نه ده کنټرول شوې او بیا لیدل شوې هم نه ده، ترمیم بیا هم هغسې نه ده شوې. که راشو هلته دینی مدرسو ته وګورو، دینی مدرسې په صفر کې ضرب دي، هېڅ بیخي موږ دینی مدرسه نه لرو، ځکه زموږ خلک ورته زیات ضرورت لري. زموږ ولسوالۍ 2,00,000 نه تقریبا 3,00,000 پورې نفوس لري. هلته که تاسو سوچ وکړئ دغه کوم خونسی یا لیسې یا متوسطې چې وجود لري خلکو ته یعنی کفایت نه کوي. راځو دې ته
کدا هم راته ووایي چې تدریسي چارې څنګه روانې دي
په بډکوټ کې؟ تدریسي چارې یوازې که دې ته وګورو چې ښوونکي معاشونه اخلي وزیري ورکوي نو دا به سمه نه وي. راځو دې ته تدریسي چارې ډېرې کمزورې دي او ډېر ضعیف حالات کې روان دي، ځکه چې امنیت شتون نه لري، مرکزي حکومت یې پوښتنه نه شي کولی. نو یوازینی مشکل همدلته دی چې د زده کوونکو یوازې د کتابونو په غېږ کې وړل او هلته یا په صنف کې شتون یا نه شتون او یوازې د ښوونکو ازرۍ په باندې تمامېږي. نو د معارف تدریسي چارې په بډیکوټ کې ډېرې کمزورې دي.
مسلکي استادان یې ګمارلي؟
ښوونکي مسلکي کم دي، داسې په اکثریت سره ځکه نشته چې هلته اکثریت برخې ته که د مسلکي ښوونکو وګورو امنیت نشته، څوک زړه نه ښه کوي.
ښه، نو دغه ستونزې چې تاسو یادې کړلې د دې په حقله باندې تاسو کله د حکومت سره دا ستونزې شریکې کړي؟
موږ زیاتې په دې 15 کالو کې د مطبوعاتو یا د بیان د ازادۍ د لارې زیاتې غوښتنې کړي، خو مرکزي حکومت داسې یو حکومت و چې هغې په غوږونو کې مالو چېښي وو. یعنی زه تا ته دا ووایم عابد صاحب چې د په دې 15 کالو کې د میپر نه لاندې د ولسمشر حامد کرزي یو تفتیش یو هیات هم دې خواندې راغلی.
نو اوس چې داسې امید پیدا شوی دی، نوی حکومت راغلی دی، د حکومت نه څه غوښتنې لرئ چې د تعلیم په برخه کې تاسو څه وکړي؟
د اوسني حکومت نه غوښتنه همدومره لرو، د ولسونو نه هم غوښتنه لرو چې له دولت سره همکار شي او دولت په لومړي ځل کې د شورای امنیت باید داسې یو امنیتي کمیسیون جوړ کړي او ښه پالیسي جوړه کړي امنیت در اوسو د پاره. دویم په اقتصادي برخه کې باید شورای امنیت کې یو شورای اقتصادي جوړ شي. د معارف په برخه کې باید یو ښه کمیسیون جوړ شي په شورای امنیت کې او ښه پالیسي وړاندې کړي. یوازینی د مرکزي حکومت نه همدومره غوښتنه لرو چې په شورای امنیت کې باید ښه کمیسیونونه رامنځته کړي. کله چې ښه کمیسیونونه منځته راغله هلته یو ښه پالیسي جوړیږي او د ښه پالیسۍ د تطبیق دپاره لاندې ادارې باید تطبیق وکړي. زه د مثال په ډول همدومره وایم، اصلاحات له بره راځي، انکشاف له ښکته نه ځي. یوازې همدومره غوښتنه لرو چې مرکزي حکومت که توجه ونه کړي او د تیر په څیر باندې دغه 15 کاله به هم په دې ولسونو تیر شي، ځوانان به مو نالوستې پاتې شي او بالاخره هېواد به مو په اقتصادي پرمختګ کې پاتې راشي. نړیواله ټولنه به زموږ سره تر څو مرستې او کومکونه وکړي.
د مشال راډیو قدرمنو اوریدونکو، تاسو د ننګرهار ولایت د بټیکوټ ولسوالۍ د خلکو ستونزې واورېدلې. د نیکه مرغه زه اوس راغلی یم او د ننګرهار مرستیال والي محمد انیب ګردیوال مخته مې دغه خلکو ستونزې ایښي دي. والي صاحب محترم، د دغه خلکو لومبنۍ ستونزه دا ښیي چې د دوی په کلي کې مواصلاتي سړکونه چې دي دا تر اوسه یو نه دي پاخه شوي. د دوی ځمکې چې د خوړونو مخته پرتې دي، د سیلابونو په وخت کې د دوی په سلګونو جریبه ځمکه هر کال د منځه ځي. دوی داوه لري چې د انکشاف دیهات له طرفه د دوی نه استنادي دیوالونه جوړ شوي دي او نه هم ورته سرکونه جوړ شوي دي. ستاسو جواب څه دی؟
دا درسته ده چې سرکونه چې د ولسوالۍ او تر مرکزونو پورې غځېدلي دي هغه اکثره زمونږ پاخه سرکونه دي، سپال شوي سرکونه دي، مګر کلیوالي سرکونه مونږ پاخه نه لرو. کلرو یې ډېر کم کم یو نیم پوخ شوي، مګر بیا هم اوار شوي دي د کلو د پراختیا ریاست له طریقه چې کوم د ملي پیوستون پروګرامونه دي چې هغه په مشترک ډول باندې هلته شوراګانې دي، مثلا انکشافي شورا د ولسوالۍ په سطحه بیا کلسترونه دي، د کورو مالت او کلي په سطحه باندې چې هغوی خپل پروګرامونه پیسې ورکول کېږي او هغوی بیا مشترک ځان دپاره ګوري چې کومه برخه کې باید په دې باندې کار وشي. دغه کارونه او لړۍ خو د ډېر پخوانه روانه ده، اکثره کلي تر یو حده پورې رسېدګي وده شوې ده، خو ولې زموږ د خلکو ستونزې زیاتې دي؟ دا واقعیت دی چې د دوی ستونزې شته دي.
دوی یو بله ستونزه مې دی وچې د دوی ځمکې چې دي د سیلابونو مخته پرتې دي او تر اوسه پورې په کلي کې استنادي دیوالونه دوی نه لري چې دوی بار بار د حکومت نه غوښتنه کړې خو حکومت ورته توجه نه ده کړې. د دوی دغه دعوه په رښتیا ده؟
دوی تر اوسه پورې چې د بټي کوټ ولسوالۍ او د هرې ولسوالۍ نه موږ دلته خلک راځي، د کلو پراختیا ریاست ته موږ راځي کوو، دغه موضوعات ټول موږ پی ډي سي د ولایت پرمختیایي کوم مجلس چې دی په هغې کې بیا دغه ټول موضوعات به زه کوو هلته، که څوک دې ته امدګي وښي. خو په مجموع کې اوس په هغه اندازه باندې څنګه چې پخوا به د پروژو سره زموږ ډونران دلته وو او هغو به ډېره زیاته همکاري کوله، مختلفې پروژې به وي د پی ټي یو سي ډي او د نورو ډونران د خونه، په هغه حد کې اوس نشته. دې څه په دولتي چوکاټ کې چې موږ بودیجه لرو، انکشافي بودیجه لرو، د کلو پراختیا ریاست ته چې څه په اختیار کې او د خلکو څه ضرورتونه ورته راځي تر یو حده پورې کېږي او په پروژې په تطبیق کېږي. خو دا زه نه شم ویلی چې د بټي کوټ ولسوالۍ کې خو زموږ ډېر زیات استناد دیوال ضرورت دي، ډېر داسې څه دي چې هغه باید موږ ترسره کړو. متاسفانه چې نه هغومره بودیجه شته دي او نه هغه رقم امکانات شته، ضرورتونه وړتیاوې زموږ د خلکو زیاتې دي، هغه رقم رسیدګي واقعا مشکله ده چې نه د هغوی ضرورتونه دي.
دوی د روغتیا په برخه کې وایي چې د نن نه لس کاله پخوا چې اغلته په بټي کوټ ولسوالۍ کې د چاردهي د کلي یو څوک ولسوالو، نو د بټي کوټ مرکزي روغتون یې وړی دی او په چاردهي کې جوړ کړی دی چې هغه سهولت چې د بټي کوټ ولسوالۍ هغه مرکزي روغتون ته نه راځي بلکې د چاردهي ته ځي، او د مرکزي روغتون په ځای باندې فرعي جوړ شوی دی چې د دوایم پکې کمبود دی او قابل ډاکتران هم پکې نشته دي.
زه داسې فکر کوم چې دا روغتونونه څوک داسې نه دي چې یو شخص جوړي چې څنګه خوښه یم هغه رقم ترسره کړي. دا تشکیلات لري او د عامې روغتیا د ریاست د نظر لاندې چې کم روغتون په کومه سطحه باندې دی هغوی یو خاص نمونه دوی ته لري، د خلکو د نفوس په اندازه باندې چې په دغه سیمه کې څومره نفوس دي په هغه حساب باندې ځمکه د کلو جوړیږي یا د ولسوالۍ په سطحه باندې جوړیږي روغتون جوړیږي. خو په مجموع کې هېڅکله داسې نه چې د هغې نه د عامې روغتیا ریاست نه خبرې او د یو تشکیل بل ته ورکي یا د یو امتیازاتو دوایانې او نور ضرورتونه چې دي هغه بل ته ورکي، داسې به هېڅکله هم نه. بیا هم د عامې روغتیا رئیس سره به زه په دې برخه کې بیا هم په تماس کې شم ورته د دې په اړه باندې د خلکو شکایتونه او دغه کوم څه عرض چې کړی دی دغه به زه هغوی ته ورسوم چې رسیدګي ورته وکړي، او هلته د دوی چې کوم د سیاحت په برخه کې کوم هلته مسؤلین دي چې هغوی همدغه لکه څنګه چې د خلکو غوښتنې دي باید دې ته توجه وکړي.
تعلیم په برخه کې هم دوی وایي چې هغلته د مسلکي استادانو کمیم ډیر زیات دی او ورسره تدریسي حالات یې ښه نه دي، یعنی مسلکي استاد نشته دي ځکه د دوی تدریسي حالات سم نه دي.
موږ اکثره اوس تقریبا په سوونو پونځي لرو چې هغه تعمیر ودانې لري، په سوونو خونځي د سیل لرو چې هغه تشکیلات د خون کو کم دي. هغه سره موږ خوده په خوانه د نګرار د پاره چې موږ تقریبا اوس په 2000 معلومینو ته ضرورت لرو په نګرار کې چې نور راشي. همدا رقم موږ د پرسوالې په ساتو باندې د معلومینو جوړ دي فعال دي، خو بیا هم مسلکي خون کو ته زموږ ضرورت شته دي. واقعیت دی چې موږ لکه څنګه چې په کار ده چې باید هغه رقم خون کې ولرو، متاسفانه ټول مسلکي نه دي. تاسو خونځي اوس موږ لرو چې هلته مسلکي استادان نشته دي، خو بیا هم موږ امیدوار یو چې په دې برخه کې اوس ان شاء الله مرکز هم توجه کوي، د مرکز نه هم په ځانګړي ډول د معرف لپاره چې موږ اساس او بنیاد تشکیلي باید دغه برخه ته توجه زیاته وکړي، د مسلکي استادانو او د استادانو د کمبود په اړه باندې چې موږ په اکثرو خونځي کې لرو.
ولی سه محترم د بټي کوټ ولسوالۍ خلک وایي چې په دغه ولسوالۍ کې عدلي او قضایي ارګانونو چې کوم منسوبین دي د کلیوالو سره سم زیست نه کوي، یعنی هغوی دا ولري کنه چې د معمولي کار د پاره تینه په زرګونه روپۍ رشوت وغوښتلې کېږي چې اوس خلکو په هغه سیمه کې چې یو ځای نیم ځای چېرته وسلوال موجود دي خپلې فیصلې په وسلوالو کوي، یعنی په حکومت یې اعتبار نه دی پاتې.
خیر زه ګمان نه کوم چې سل کې به دا رقم خبرې، خو بیا هم د ولسونو ستونزې زه پر حق ګڼم چې څه مشکلات شته دی. بعضې پوستان د قضایي ولي ارګانونو نه ګیلې لري، یو خو یې دا مراحل ډېر طولاني چې دا کوم موضوع ورځي ډېر وخت پرې تېرېږي، ځکه زموږ خو په همدې خاطر باندې دا په ولسونو کې دا د جرګو او مرکو خبرې زیات دي چې اکثره مسایل مونږ د جرګو مرکو له لارې په سپینګیرو باندې په مشرانو باندې هلته پکې په جرګه کېږي او حل کېږي پکې. خو بیا هم زموږ شکر الحمدلله په ننګرهار کې په ولسوالۍ فعالې دي، ارګانونه پکې شته دي، ځین محدود ولسوالیو کې د قضایي ارګان پکې نه، نور په مجموع کې مونږ یې لرو. خو ولې مشکلات په مجموع کې شته دي، ډېرې ناخوالې لرو، یو جنګ ځپلی هېواد دی زمونږ، دي بدبختۍ اوس هم شته دي، مشکلات لرو، په بعضو سیمو کې بد امنۍ دي. نو دا به پکې ضروري چې لکه څنګه چې په کار ده چې باید عدلي او قضایي ارګانونه ماشه رسیدګي وکړي واقعا نه به کړي.
محترم اوریدونکو، تاسو د ننګرهار ولایت د بټیکوټ ولسوالۍ د خلکو ستونزې مو اوریدلې، ورسره مو د ننګرهار د مرستیال والي محمد انیف ګردیوال جوابونه هم واوریدل. په دې هیله چې د دغه ولسوالۍ د خلکو ستونزې حل شي، د اجرې د نننۍ ورځې کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.